دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته په کتر کې د طالبان د سیاسي دفتر د مشر مولا عبد الغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پروند سشنبه پورز د ایرانی چارواکو په رسمي بلنه تهران ته تللی دی په کتر کې د طالبان د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې ټاکل سوی دغه طالب پلاوی ل ایرانی چارواکو سره د افغانستان د سیاسي او امنیتی وضعیت او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویل دی چې د غیواته طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی سفر د ایران په رسمي بلنه تر سره شوی دی او یاد پلاوی پرون سهار تهران ته رسیدلی دی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوې ده چې د طالبانو دغه هیئت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان د لپاره د ایران د خاص استازي سره د افغانستان د سولې په حق لا وغږیږي د طالبانو د سیاسي دفتر هیئت تر دې مخکې هم په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره ایران ته سفرونه کړي دي تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویلي و چې ایران د 2008 کال را په دې خوا په منظم ډول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د امریکا او لویدیز د نفوذ د مخنیوي لپاره د وسلوالو طالبانو ډلو ته پوځي تجهیزات ورکوي
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه پر ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی ټلیفوني خبرو کې د غیوات پاړه د سخت دریز خپلولو اشاره ورکړی ده جو بایدن د بشري حقوقو د اوکرين پر ضد يرغل کولو باندې خپل اندیښنه څرګنده کړې خو د اټومي وسلو د کنټرول د نوي موافقه پاړه د همکارۍ ستاینه کړې ده دغه ټلیفون د سپین مانی د خواسوي وو او د اټومي وسلو د کنټرولولو موافقه د غزول په اړه خبري سوي دي دغه موافقه دواړه قدرتونه د ته محدودوي چې د 1550 څخه زیات اټومي وسلې ځای پر ځای نکړي او دغه موافقه موده د فروری په 15 منېټه ختميږي خو د سپین مانی د رسنیو سیکریټری جین ساکي وویل چې جو بایدن د روسي چارواکو سره د اپوزیشن غړو د زپولو مسله او د غراز د الکسی ناولنی د مسمومیدو په مسلې هم خبري کړې دي په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه ورسته راغه پیل سول چې د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی 13 ونی له جرمني تر راستنېدو ورسته په ویډګر کې ونیول شو ناولنی په زهري موادو له مسمومیدو ورسته د علاج لپاره جرمني ته تللی وو د امریکا د متحده ایالاتو د سنا غړو لوړه کړې چې د مخکنی ورسمشر ډونلډ ترامپ د استزام محکمه به پیل کړي محکمه به د میاس په فروری کې پیلېږي په سنا کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو د استزاد د محکمې د ځنډولو پریکړه د دې لپاره وکړه چې هم سناتوران او هم د شاغلي ترامپ مدافع وکیلان ځانونه چمتو کړي د استزاد د محکمې په ځنډیدو سره به سنا د ولسمشر جو بایدن د کاندید وزیرانو د تایید لپاره وخت پیدا کړي د شاغلي ترامپ یو شمیر معترضو پلویانو څونه لمخي د کانګرس په ودانۍ برید وکړ په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شول د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون لمخې د استزاد د قضیه د اوریدو د بهیر مشري قاضي الکوزات کوي خدا چې ډونلډ ترامپ نور ولسمشر نه دی چارواکي وایي چې قاضي الکوزات به دغه بهیر مشر نه وي ولسمشر ترامپ تیر کار هم استزاد سوی وو او دا یې به هم زل دی چې استزاد کیش د فرانس پریس خبري اژانس خبريال راپورټ ورکړی دی چې د سه شنبه پورز د سعودي په پلازمینه کې یو لوی چاودنه اوریدل سوی د خبرستې چاودنه په داسې حال کې سوی چې درې ورځې لمخي د پلازمینه ریاض په طرف ورسوي یو توغندۍ خونځا کړل سوی و په یمن کې هوتی اغیانو په سعودي عربستان د 2015 سم کال راځي د ډرون او یاد توغندۍ مسلسل بریدونه کوي د سعودي چارواکو سمدستي د دې ورستې برید پاړه څنډې ویلي د فرانس پرس خبري اژانس خبريال او ځای اوسیدونکو ویلي چې شاوخوا د ورځې یو بجه د خچاودنی د ودانۍ او دروازې او کړکۍ ولړزولې ځینې اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دوی چاودنی اوریدلې دي او په اسمان کې دوګې لیدلې چې ممکن د سعودي دفاعي ځواکونو د توغندۍ او د خونڅا کول لپاره دفاعي توغندۍ ورکړي وي د سعودي په مشرۍ پوځي اطراف د اوسیانو پر ضد د 2015 کال راځي په یمن کې پوځي مداخله پیل کړي او لاغ راځي په وار وار د سرت له هغه خوا د بریدو سره مخامخ دي په نیو دلی کې بداسې حال کې چې د جمهوریت ریاست یا راشترپتی بون او پارلمان مخې ته د جنوري په شلمه یعنی د سه شنبه پرز د جمهوریت پرز منل کېده او دغه راز پوځي رسمي گذشت او نور کلتوري پروګرامونه کېدل بلې خوا د هند بزګرانو د خپل ټریکټرونو سره په نیو دلی یې غل کړی دي زرګونو بزګران د سه شنبه پرز اعتراضونه تراوتلی وو او د پنجاب، هریانا او اتر پردیش څخه نیو ډیلی ترن نوتل، او په دې وخت کې د پولیسو او د اعتراض کوونکو ترمن نشته هم سیوی دي چې د راپورټونو لکراره یو تن پکښ مرسوي او څو تن زخمیان سیوی دي. دغه کاریدلو اعتراض کوونکو د نیو ډیلی د سری کلا دیواله پوری ورورسیدل او هلته خپل بیرغ ورپوي. د یادونې وړ ده چې له تیرو دوو میاشتو راسي بزګران احتجاجونه کوي او د ډیلی په ګډون څنګه ټکری او د غازی آباد په سرحد باندې په پرلت ناشتي. دغه بزګران د حکومت لخوا تصویب شوي درې د کرنې قوانین د بیرته ختمولو غوښتنه کوي او د هیواد په نور سیمو کې هم دغه قوانینو پر ضد اعتراضونه جاری دي. د صدر اعظم نریندرا مودي شپږکلن وخت دغه اعتراضونه تر ټولو لوی چیلنج بلل کیږي. د مالی پوز د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې دغه هیواد په لویدیس کې د فرانسوي ځواکونو سره یو ځای په ګډو پوځي عملیاتو کې شاوخوا سل جهادیان وژل شوي دي. د مالی پوز ویلي چې په دغه عملیاتو کې شل جهادیان نیولي، څو موټرسایکلونه او نور سامانونه هم لاسته وړي دي. مالی د 2012 کال راهیسې د هیواد په شمال کې د جهادي ډلو سره په جنگ بوخته او اوس دغه جنگ د هیواد مرکزي برخو ته د رسیدو وروسته ګاونډي هیوادونو بارکینا فاسو او ناجر ته هم خپور شوی دي. او په نړۍ کې د کرونا په وایرس د اختصاصو خلکو شمیر د سه شنبه په ورځ د 100 میلیون کسانو څخه زیات شوی دي او تر اوسه 1,52,220 کسان د دغه وبال وجه مړ شوي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې د کرونا ضد 200 میلیون د واکسین اضافي ډوزونه اخلي او د دوبی پوري به شاوخوا 300 میلیون امریکایانو ته دغه واکسین ولګول سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. آریانا افغان هوایي شرکت پر روان 14 مریز کال کې 2 نوې الوتکې اخلي. دغه شرکت چارواکي وایي د الوتکو د اخیستو لپاره پیسې به سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیک له پیسو برابر شي. اوس دا شرکت 4 الوتکې لري. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
دا ریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي چې د نورو هوایي شرکتونو پرتله چې د کورونا او بعد اغیزو له امله په میلیونونو ډالره زیان لیدلې، دغه شرکت په تیر 2000 میلادي کال کې 3 میلیونه ډالره ګټلي دي. دا ریانا افغان هوایي شرکت سرپرست عبدالمعروف سکندری د سه شنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې خبر اعلان ته ویل چې دغه ګټي یو علت د کورونا او بعد له امله په نړۍ کې د الوتکو د تیلو د بیې پریوتلو. ښاغلي سکندری ویل چې دا ریانا افغان هوایي شرکت الوتکی لرلی چې وا وسو 15 بوئنګ ډول الوتکی د باختر افغان الوتنی په نوم نوی جوړ شوی دولتي هوایي شرکت ته ورکړی ده. هغه ویل چې د 1400 لمریز کال په اوږدو کې د 2000 الوتکو د اخیستلو پلان یې ترتیب کړی دی.
البته فند ازي په اساس یک برنامه که از طرف دارینا افغانوی،
البته د الوتکو د اخیستلو لپاره پیسې د یوې طرحې له مخې چې آریانا افغان هوایی شرکت لخوا ترتیب شوی او د ملي تدارکاتو کمیسون ته استول شوی چې له نیکه مرغه د تدارکاتو ملي ادارې هم تایید کړي چې پیسې د محترمو حاجیانو د لیک له پروګرام څخه په 15 کلونو کې د حج او اوقافو وزارت لخوا آریانا ته د دوو الوتکو د اخیستلو لپاره ورکول کیږي چې دغه پیسې به په 15 کلونو کې بیرته د حج او اوقافو وزارت ته وسپارل شي.
ریفند خواهد شد.
همداشان تکل شوی چی پروان سوال سوم لمریز کال که با ده باختر افغان الوتکی شرکت ده پاره هم 2 نوې کوچنی الوتکی واخستل شی. در این افغان هوی شرکت چی پا افغانستان که ده جګړو ده پیل او ده سردار داود خان ده رژیم ده رنگیدو راندی ده امریکا ده پان امریکن هوی شرکت په ګډه پانګونه فعالیت کوو. په وروستیو 4 لسیزو کې نه یوازې خپل نړیوال شریکبان له لاسه ورکړي، بلکې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی. اوس دغه شرکت چارواکي وایي چې د آل عربیه هوی شرکت پاریانا افغان هوی شرکت کې د پانګونې لپاره لیوالتیا خوده لیده. در یانا افغان هوی شرکت د سوداګرۍ مرسل محمد سلیم رحیمی خبر اعلان ته ویل چې د عربیه شرکت سره خبرې په لومړنیو پړاوونو کې روانې دي او د عربیه شرکت په وتر ه کار کوي.
وا سره یو ماډل خاص کار میکنه.
هغه په یو ځانګړي ماډل باندې کار کوي چې په کوم ډول او څنګه پاریانا کې پانګونه وکړي. موږ ټول هغو شرکتونو ته چې غواړي پاریانا کې سالمه پانګونه وکړي هر کله وایو. خود ال عربیه سره خبرې په ډیرو لومړنیو پړاوونو کې دي او موږ لا پرمختګ نه لرو. موږ دغه شرکت د سروې او طرحې په تمه یو او له هغې وروسته کیدای شي چې تاسو سره په دې مسله خبرې وکړو.
دغه یانا افغان هوی شرکت چارواکي وایي چې د العربیه هوی شرکت چارواکو کابل کې د یانا افغان هوی شرکت دفترونه لیدلي او دغه شرکت په لیتونو په اړه یې معلومات هم ترلاسه کړي دي. کله چې دا شرکت آریانا ته د ګډ کار طرحه وړاندې کړي، نو بیا به د یانا افغان هوی شرکت د ګډ کار او یا به دغه شرکت سره د ګډ کار د نه کولو پرېکړه وکړي. آریانا افغان هوی شرکت اوس اوس مال د کابل هرات کابل کندهار کابل مزار شریف ترمن دالوتونو سربیره د کابل دیلی کابل دوبی کابل اورمچی کابل استنبول کابل جده او د کابل مسکو ترمن په منظم ډول او یا هم کله کله الوتنی کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان بانک وایي چې په 1999 کال کې د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانۍ ارزښت نه دی چیت شوی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په 99 مالی کال کې د افغانستان بانک لاسته راوړنې د پام وړ نه دي. نور حال د لیمینیا ځای پر رپورټ کې.
د افغانستان بانک د بانکي چارو مسول نثار احمد یوسفزی د سشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په 1999 مالی کال کې نه یوازې دا چې د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، بلکې زیاتوالی هم پکې راغلی دی.
موافقت د افغانستان بانک ساته سال مالی بوده کې
د مالی کال په جریان کې د افغانستان بانک بریالیتوب دا و چې موږ د افغانۍ په ارزښت کې کموالی نه درلوده، بلکې 1.5% د افغانۍ په ارزښت کې زیاتوالی راغلی دی.
د قسمت ارزشي افزایش وجود درته.
خاغلی یوسفزی همدارنګ زیاته کړ چې د افغانستان بانکي سکتور په 1999 کال کې 14 میلیارد ډالر زیاتوالی درلوده. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په دغه کال کې د کورونا وایرس لامل د پیسو پړسو بیا انفلاسیون 5.5% ته رسیدلی چې دغه شمیر تیر کال 1.2% ته رسیدلی. د اقتصادي چارو کارپو قیس محمدی به امریکا غږ ته وویل چې په 99 مالی کال کې د افغانستان بانک لاسته راوړنې د پام وړ نه دي.
د افغانستان بانک لاسته راوړنې په جاري کال کې دومره د لید وړ نه دي. مثلا د انفلاسیون نرخ د بایو جګواله ډیر متفاوته او نوسانات یې لرودل. په همدغه شکل باندې د افغانۍ او ارزښت د ډالر په مقابل کې ډیر ښکته پورته شو او یو ثبات ته نه رسیدلی. دغه ترڅنګ هغه خصوصي بانکونه چې په افغانستان کې مخکې فعالیت لروده ولې وضعیت خراب و، لا تر اوسه پورې هم په هماغه وضعیت کې دي.
خو په ټوله کې په تیرو کلونو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بیساري ډول راټیټ شوی دی. لدې وړاندې په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویلي وو د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت نسبت تیرو 13 کلونو ته په بیساري ډول راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا مهال 293.4 میلیارد افغانۍ په دوران کې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کارګرو نړیواله اداره وایي چې د سنخې نخانې ښکار شوې دي چې د کووډ 19 نه وروسته چې په لویا کچه خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، هغه حالت دا کال د سمیدو خاطر روان دي. په جنیو کې د امریکا غا خبريال لیزا شلاین په همدې موضوع رپورټ را لګلی چې له نظرانه یوسف زینې یاوري.
د کارګرو د نړیوالې ادارې رپورت وایي چې په 2020 کال کې به زیاتره ملکونه د کرونا د واکسین نروسته د کال په دویمه برخه کې عادي حالت ته راوګرځي. خو دغه ادارې مشر ګای رایډر وایي چې دا هلی په دې اندازې پورې تړلې دي چې وبا کنټرول کړلې شوې ده او دا چې دا اخیستونکو او کاروبار کوونکو اعتماد خوي. رایډر ویل په دې حال کې مونږ د تم لرو چې په 2020 کال کې به په نړیواله کچه مونږ د کار په ساتونو کې 1.3% واټن ولرو. دغه د 2019 کال سره په پرتله کې ده او دا مونږ په امریکا کې د 2.5 میلیونو کارونو خبره کوو. په اروپا او جنوبي اسیا کې به دغه کچه 2% وي. په داسې حال کې چې د کرونا نه د نړۍ دراوتلو نښې هلې بخون کې دي، رایډر خبرداري ورکوي چې د کارونو ساتونو کې کمی به دوام ولري. هغه وایي چې په میلیونونو کسانو د پاره به اقتصادي او ټولنیز مشکلات هم دغه ډول دوام ولري. د کارګرو د نړیوالې ادارې مشر وویل چې د هغوی د ادارې وروستی رپورټ دا څرګندوي چې کرونا کاروبارونه او کارګرو ته ډیر لوی تاوان رسولی دی. هغه وویل د کرونا وبا په نړۍ کې د 1918 کال د لوی ډیپریشن وروسته د تر ټولو لوی بحران رامنځته کړی دی. کله چې موږ دا د 2019 کال سره مسایقه کړو، نو مونږ ته دا معلومه شي چې مونږ 8.8% د کار ساتونه د لاسه ورکړی دي. د دې معنی دا ده چې 225 میلیونو کسانو کارونه د لاسه ورکړی دي. رایډر وویل چې دا د 2009 کال د اقتصادي بحران نه 4 چنده زیات دی. د کارګرو د نړیوالې ادارې رپورټ وایي چې زیاتره کسان ځکه کاروبارونه بایلي چې د وبا نه وروسته کارونه د منځه لاړل او یا د کرونا نه وروسته چې د کار لپاره کوم شرایط پیدا شول د هغې د لاسه خلک مجبور شول چې کارونه پرېږدي. ډیرو کسانو د کار هیله پرېښودې ده او اوس د کارونو د پیدا کولو لپاره کوشش هم نه کوي. رپورټ وایي چې د وبا د لاسه په دې لړ کې زیاتره تاوان ښځو او ځوانانو ته رسیدلی دی.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د اکسفام د نړیوال ادارې د لبنان څنګه وایي چې د کرونا وبا په نړۍ کې د مخکنه موجوده نابرابرۍ لا زیاتې کړې دي. د چارو کارپوهان وایي چې لبنان چې دا وخت سخت اقتصادي، سیاسي او صحي بحران سره مخ دی، جدي اصلاحاتو ته ضرورت لري. په دې اړه د امریکا غاک خبریال ډیل ګالک رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زی درته اوري.
ناصر سیدی چې د لبنان په خوانی د اقتصاد وزیر دی د کارنګي تحقیقاتي مرکز ته وویل چې لبنان دا وخت په بې ساري توګه پوروړی دی او سختو جدي اقتصادي اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه وویل که تاسو نورو هغه ملکونو ته وګورئ چې د بحران نه تیریږي، د مثال په توګه یونان، ارجنټینا، آیسلینډ، نو دا د هغې نه زیات بد حالات دي. موږ په 2000 کال کې په اقتصاد کې رکود ولیدو. په 2000 کال کې د لبنان په کلنی عاید کې 40% کمواله راغلی دی او په 2019 کال کې د مخه د لبنان په کلنی عاید کې 9% کمواله راغلی و. نو دا یو ډیر لوی بحران دی. دا د 1930 کال د اقتصادي بحران نه لوی بحران دی. سیدی وویل چې د لبنان نغلا شوی په $1 میلیارد په کار د پیدا کړی شي. هغه وویل موږ په دې لړ کې د امریکا او اروپا مرستو ته اړ یو. هغه وویل چې د لبنان اداري فساد کې ککړ سیاستمداران او نور داسې کسان په کار ده د قانون منګولو ته حواله شي چې ملک یې په داسې بحران کې ورداخل کړی دی. هغه زیاته کړه هغوی لبنان ویجاړ کړی دی او اوس یې لبنان اثر نیولی دی. د لبنان سیاستمداران به د دې خبرې ځواب ورکوي او په خاصه توګه چې اوس به د ایران سره بیا خبرې پیل شي او ایران ته دا وویل شي چې تاسو حزب الله ونیسئ او په لبنان کې دې د اصلاحاتو په ایجنډې کار پیل شي. نړیوالې ټولنې د لبنان نه غوښتي دي چې هغوی دي چې یو نوی حکومت جوړ کړي چې په دغه ملک کې په اصلاحاتو باندې کار پیل شي. د هغې نه وروسته به د دغه ملک سره په $1 میلیارد مرستې وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس وایي چې د پاکستان حکومت لخوا د ډیورند کرښې ته څیرمه ولسوالیو ځینې قومي مشران هغه هیواد ته غوښتل شوي دي تر څو د پاکستان شناختي کارتونه واخلي. دوی وایي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دغه چاره چټکه کړې ده، خو د قبایلو چارو اداره وایي د قومي مشرانو د غوښتلو په اړه کوم راپور نه لري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا مشر هغه څاندېخمن کړی چې د ده په باور د پاکستان حکومت له ډیورند کرښې دې غاړې ځینې قومي مشران هغې خواته بللي څو د کور کلي په خلکو یې پاکستاني شناختي کارتونه وویشي. وایي د پاکستان حکومت ورته د شناختي کارتونو په بدل کې د تعلیمي بورسونو او نورو امکاناتو د ورکړې ژمنې کړي دي.
ځینې مشران د قبایلي سیمو د پاکستان د حکومت د خوانه دعوت شوي دي او ځینې دغسې آفرونه ورته شوي دي چې ستاسو فامیلونو ته به مونږ سکالرشپ ورکړو سیم امکانات ورته برابر کول ته پاکستان کې په زمين کې ورته دام ویل شوې دي چې تاسو ته به هویت کارتونه درکو.
احمد علی له امریکا غږ سره په مراکه کې دام ویل چې د پاکستان د حکومت لاړخه قومي خلکو ته دا وړاندې زونه په خوا هم کېدل خو دې ورستیو کې دغه صحت ستوندې شوې دي. هغه امریکا غږ ته د ثبوت په توګه داسې څه ونه خودل خو وايي اسناد او شواهد لري مګر قومي خلکو ته د امنیتي ننګونو له کبله رسنۍ ته نشي خودلې. وای ډیورن کرخه تصویر مسیمو کې سلګونو ولسی خلکو ته پاکستانی تذکيري مشل شوی او وای هغه غاړه حکومت د غزیدلی اغزن تار په وګدو کې زنه د ساحي پریخي چې وسلوال په پاسانی تګرا تک ولې شي
چې کله هم هغه کوم مخالفین د خوا افغانستان طرف ته اړ یا کوم تروریستي ګروپونه چې هغه ته مشخص دیونه بیا پریخي دي د غې د لارې نه یا چیرته تونلونه والی دي یا سیم خاردار کین چې کړي دي د غې طریق نه بیا د افغانستان ته خپل تروریست نوې کوم مخالفین و نو ما غلارې نه بیا دیو په اسانه کولې شي چې تګ راتګ وکړو دا زمينه ورته د پاکستان حکومت مسایده
د ننګرهار د قبایلو ریاست لکرخي اغي غاړې ته د قومي مشرانو تازه ورتګ نه مني خو ای د پاکستان حکومت په تیر کېم د ډیورن کرخي دی په لوت نجدي خلکو ته د شناختی کارتونو د ایشلو په سیاحتي کړی دی
حتی دایرته ویلي چې په خپل دی کور په دې څنګه باندې دی بیرغ ولګو دومره دومره امکانات بدر کوم خو لله الحمد دی ویلي چې تر سو پر چې سای یو روح په من کې منګه تاریخ په ودو کې نه غلامی منلې دا نه منو منو دا چې موږ مشکلات سره مخ یو منو دا چې موږ بدبختی سره مخ یو منو دا چې موږ په نفاق اخته یو خو لله الهم موږ خپل هویت افغانانو ساتل دی او ان شاء الله دا عزم دی چې دا به ساتو ان شاء الله.
ولسی خلکوای اغزن تاریخ د خپلوالۍ د سیاړي کې پرې کړی چې یو روري د تار هغه پلو او بلې دی غاړې ته پاتې شوی دی.
افغانانو چې کوم دی اوس په پېښور کې مطلب په پاکستان کې په نورو صوبو کې پراته دي هغه خلک او موږ خلک زموږ سره بلتون نکېږي دا یو پښتانه دی یو ورونه دی په دې اغزن تار موږ خفي خو موږ د خپل دولت نه مطلب ګلمون دي د ولسونه آیا دولت په دې باندې اس عکس العمل نه خو چې زموږ بیرغ په دغه ولاړ کو دا خاپخ باندې ان خپل زب کتلې مو چلانې ملیشو پاس موږ بیرغ هغه بیرغ نن راغې د ګډاخلو سره
ورستلاغي چې پاکستان په 2019 میلادي کال کې د ډیورن پر کرخه د اغزن تار غزولو چاري شروع کړي نو سخت ولسی خبرګونونه و پارول او زنو سیمو کې خو قومي خلکو ټول ک مګر اوس دغه چاره په بشپړې دودا ډیرو ته د پښتنې د چې افغان حکومت په دغه مسله کې ولي غلې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
د مسؤلینو په وینا دا پروګرام چې د خوست د مرکز په شپږ وړ نهیو کې عملي کیږي په ترڅ کې به دغه ولایت 8000 روزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د ولسی تړون د کارمندان ادارې رئیس دې پروګرام پرانیست غونډې ته وویل دا پروګرام چې د شپږ سوه میلیونو افغانیو په لګښت سره عملي کیږي په ټولیزه توګه 150 مختلفې پروژې لري. د کارمندان ادارې رئیس محمد نجیب امیری زیاته کړه چې یادو پیسو څخه 80% کارګرو ته ورکول کیږي او پر پاتې 40% پیسو د پروژو اړوند تخنیکی توکي اخیستل کیږي.
موږ تعصب د اچ زوی سره نه لرو، د اچ خلکو سره لرو، د وطن ټول خلک د موږ ورور او خويند دي. خو دوه خلکو ته چې کم کار شوی باید موږ زیات کار ورته وکړو، حق یې دی. موږ د بل دغه د دوی حق باید دوی ته وسپارو. نو ان شاء الله دوام پیس د ولسی تړون چې راځي بیا به هم دغه ښار په نظر کې نیول کیږي، دوام پیس به هم کار کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې مشر بیا د یادو پروژو د عملي کولو تر څنګ د خوست ښار د پراختیا خبر هم ورکوي. هغه وایي چې دغه ښار د هیواد پنځم ښار دی چې په ستراتیژیک پرمختیایي پلان کې شامل شوی. شمیم خان کټواز د کارموندنې پروګرام د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د خوست ښار د ستراتیژیک پرمختیایي پلان د عملي کولو په خاطر د 1400 عملي کال لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي شوی.
اخیری برخه یو قوي شهروال او شهروال ته یو 25 کسیز نوې ټیم ورکول چې هغه هم ټول لوړې زده کړې او کافي معاشاتو ته ورکول او مرکز نه ورکول د خوست خاطر د خوست د پلان د عملي کېدو خاطر چې هغه ټیم یوازې د عملي کولو
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې مشر شمیم خان کټوازی د ملي دفاع وزارت او د ځینو نورو حکومتي ادارو ځمکې د خوست ښار د پراختیا او پرمختیا په مخ کې اساسي خنډ وباله. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونې سره به د هیواد په ټولو ښارونو په ځانګړې توګه په خوست ښار کې ټولې هغه ځمکې چې د نورو حکومتي ادارو مربوط دي ښاروالۍ ته ولېږدوي.
خصوصی سرمایه گذاری تا و دولتی سرمایه گذاری تا زمینه که برابر است. بنا نامه از ما کسی دی نور و نانو یا اطول شروعه دی جمهوری دایت را انتقالی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست اوسیدونکي نیوکه لري چې ګوندې لا هم دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت تشکیلات او امتیازات نه دي ورکړل شوي. خوست نږدې درې کاله مخکې له دویمې درجې څخه لومړۍ درجې ولایت ته ارتقا کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
په تیرو څو کالو کې د سمندري خوړو لپاره نړیواله تقاضا د نفوسو له ود نه زیاته شوې ده. په نتیجه کې په هغه اوبو کې چې په خاصه توګه ورته ورته آسانه وي زیات کبان نیول کېږي، مګر په داسې حال کې چې د کبانو ذخیرې خالی شوې دي، کب نیونکي باید د کبانو د نیولو لپاره په سمندرګي کې وړاندې ولاړ شي. دارنګه سفرونه د تیلو او کارګرو قیمتونه زیاتوي او ځینې بې احتیاط عمل کوونکي غیر مشروع وسیلو ته لاس اچوي چې زیاته ګټه وکړي. د قیمتونو د کمولو یو لار په شاقه کار باندې تکیه کول دي. د بشری قاچاق لپاره د کب نیونې سکتور سره په طبیعي ډول خطر ملګری او د سمندري خوړو د برابرولو په سلسله کې د بشری قاچاق په هکله په یو نوی راپورټ کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزارت او د ملي سمندر او چاپیریال یا NOAA ادارې په ګډه دا راپورټ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی دی. فکر کېږي چې دغه کار خطرناک دی او اکثره وخت په کم مهارت کسانو او مهاجرو متکی او په اسانۍ سره یو سکیدای شي او قاچاق کولو ته چمتو دي. دغه جنایي عمل په اسانۍ سره پټېدای شي ځکه کب نیونه د خپل ماهیت په لحاظ یو جلا موضوع ده. د کب نیونې کښتۍ ځینې وخت میاشتې یا حتی کلونه په سمندرګي کې تیروي. د شاخه کار په حالاتو کې تقریبا د کب نیونکو لپاره ناممکنه کوي چې وتښتي یا د بد سلوک په باره کې راپورټ ورکړي. د بشری قاچاق قربانیان په پرله پسې توګه د احساساتي او جسمي ناوړه استعمال سره مخامخ کیږي چې ځینې وخت په نتیجه کې د مړینې سبب هم کیږي. په بیساري توګه د کار ساعتونه اوږدوي، د اوسېدو شرایط خنوي او تنخواګانې ټیټوي یا پر رډۍ تنخوا غلا کیږي. د کب نیونې په صنعت کې د شاخه کار نه کار اخیستل احتمال زیاته چې دا په سیاسي لحاظ په بې ثباته هیوادونو کې واقع شي چې د مدني ازادۍ او د کارګرو د حقوقو لپاره قانوني ژغورنې کمزوري وي. په لوړه سطح اداري فساد، جنایت، تاوتریخوالی په کې وي. ځکه نو په راپورټ کې پیشنهاد شوی دی چې امریکا د دغې سختې سزا د لمنځه وړلو په مقابل کې څلور اقدامات عملي کړي. لومړی، امریکا باید د حکومت بشپړ عکس العمل ته پرمختګ ورکړي چې د سمندري خوړو د برابرولو په سلسله کې په داخلي او بین المللي دواړو لحاظو سره د بشري قاچاق سره مبارزه وشي. دوهم، امریکا باید هغه کوښښونه پیاوړي او ملاتړ وکړي چې په هغه هیوادونو کې د بشري قاچاق سره مبارزه کوي. د کب نیونې صنعت په دې شهرت لري چې د شاخه کار سره ستونزې ملګري وي. دریم، امریکا باید د منډلو وړ بین المللي کوښښونه پیاوړي او ملاتړ وکړي او برسیره پر نورو خواوو د کب نیونې صنعت او غیر دولتي موسسو داخلي کړي. او بل اخر دغه اقدامات ته باید و د ورکر شي او د بهرنۍ چارو وزارت او ان او ا موجوده کوښنه دي قوی شي چې د سمندري خوړو په سلسله کې د بشري قاچاغ غم وخړل شي. د سمندري خوړو په سکتور کې د بشري قاچاغ سره مبارزه د بشري حقوقو او د جنایت یو مهمه موضوع ده او هم دغه راز د امریکا د بهرنۍ پالیسي یو لومړیتوب ده. دغه نوی راپورت د امریکا د کوښونو په زیاتولو او منسجم کولو کې یو مهم ګام ده چې د سمندري خوړو په سکتور کې د بشري قاچاغ سره مبارزه کوي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شګند امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا هم.